امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک ملغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته
په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې د داعش د ډلې 50,000 جګړه ماران وژل شوې دي د سلیمان په ټاپوګانو کې نن سهار قوي زلزله شوې ده او سوریه د هله په ختیځه برخه کې خپل ټول نظامی فعالیتونه بند کړي دي
نن جمعه ده د 1415 نوي کال د قوس د میاشتې 9 ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 9 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو په باره کې مهم مطالب اورېدلی سي خو اوس پر خبرونه اشوق الله رحیمزوی تاسو ته وړاندې کوي
السلام علیکم د امریکا د پوځ یو جګپړی چرواکی وایي چې د 2014 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف هوایي بمباري پیل کړې دي تر اوسه د دې ډلې تقریبا 50,000 غړي وژل شوي دي امریکایي چرواکی وایي د داعش دغه جګړه ماران یوازې په عراق او سوریه کې وژل شوي او په افغانستان لیبیا او نور هیوادونو کې د دې ډلې وژل شوو جګړه مارانو شمیر پکې نشته دی د امریکای چرواکي د نومونو خودلو په شرط د دفاع په وزارت کې خبريالانو ته وویل چې د دې معلوماتي چې د دې افراطي ډلې په خلاف د امریکا مبارزه څومره ګټوره ده امریکا د اسلامي دولت یادایښ د ډلې په خلاف د جګړې لپاره ډیر لکشمیر اسکر سیمې تاسوولې دي چې د محلي ځواکونو سره په عملیاتو کې مرسته وکړي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه بیا د ډلې په خلاف په عراق او سوریه کې هوایي بمباري کوي د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګلاروف وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د هله په ختیځه برخه کې ټول نظامی فعالیتونه بند کړي دي د سوریې حکومت په داس حال کې خپل نظامی فعالیتونه بندوي چې د امریکا او روسیې نظامی کارپوهان د هله د وضعیت په حق لغونډه کوي د سوریې حکومت وایي دا کار په دې خاطر کړی چې ملکی خلک وکړي شي د محاصره شویو سیمو نه ووځي په همدې حال کې د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری ویلي دی هله لري چې د روسیې سره هم د اوربند یو موافقې ته نږدې شي چې لمخې به یې په حلب کې جګړه پای ته ورسیږي د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې په بحرین کې د امریکایي پوځیانو برید وکړي د ډلې په یو ویډیو کې چې پرونی خبره کړې ده ویلي دي چې بحرین ته د امریکا د دفاع د وزیر د تګ نه مخکې دي د بریدونه وشي د رپورت تفصیل د شافی سردار ناوړی
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارتر راتلونکو اونۍ بحرین ته ځي چې په یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي د کارتر ترڅنګ د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم په دې غونډه کې برخه اخلي داعش په ویډیو کې خپل وسلوالو ته ویلي دي چې ستاسو د وسلو د خولې څخه باید هغه امریکایي نظامی اډې خوندي پاته نسی چې الوتکې پرواز ځینې کوي او په اسلامي خاوره لمبې خپروي په ویډیو کې جنگي جټ الوتکې شودل کیږي چې په بحرین کې د یوې اډې څخه پرواز کوي او د داعش په مرکزونو بمباري کوي په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو 15 قطعه پرته ده او د برتانیې د بحري ځواکونو لپاره هم یو اډه جوړیږي د دې ترڅنګ بحرین د امریکا په مشرۍ د هغو ائتلافي ځواکونو غړي دي چې په عراق او سوریه کې په داعش هوایي بمباري کوي په بحرین کې د امریکا د بحري ځواکونو یو ویان ویلی دی چې په دې ویډیو خبر دی خو په دې حق لایو نه ویل چې هغوی د خپل امنیت لپاره څه ډول تدابیر نیولې په بحرین کې د امریکا سفارت هم خپل کارکونکو ته امنیتي پیغام خبر کړی دی په خپل د بحرین حکومت هم ویلی دی چې د افراطیانو او تروریستانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره تدابیر نیولې دي اسلامي دولت یا داعش ډله دا ویډیو په داسې حال کې خبروي چې په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباریو له وجې د ډلې زیاتې سیمې د لاسه ورکړې دي شافی سردار امریکا ژغ واشنگتن
او دا هم د افغانستان دوه لنډ خبرونه د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې خلکو د خپلو کارونو د اجرا لپاره مفسدو مامورینو ته تر 3 میلیارډ ډالر پورې رشوت ورکړی دی چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 50 په سلو کې زیاته شوې ده. د افغانستان د شفافیت د څار ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام فضلی امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې تیر کال افغانانو د خپل کارونو د اجرا لپاره مفسدو مامورینو ته تر 2 میلیارډ ډالر پورې رشوت ورکړی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا ویلي دي چې امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکی او ملي اتل دی. د دې مخکې هم جمهور رئیس غنی د اخینې په بندر کې د ترکمنستان او افغانستان د اورګاډي د پرانیستلو پر مهال پخوانی پاچا امان الله خان ملي اتل بللی و چې د ښاغلي غنی د څرګندونې د یو شمیر سیاسي کړیو له توند غبرګون سره مخ شوې. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي و چې د افغانستان جمهور رئیس د څرګندونې د اساسي قانون او ملي ګټو خلاف دي. ښاغلي مسعود جمهور رئیس اشرف غنی نه غوښتل ول چې په دې حق لدی وضاحت ورکړي چې ولې د احمد شاه مسعود لقب د غازی امان الله خان لپاره کارولای دی. او دا هم لند نړیوال خبرونه. د سلیمان په ټاپوګانو کې نن سهار قوي زلزله شوې ده. زلزله نن د جمعې پر ورځ شوې ده. تر اوسه د مرګ ژوبلې او زیان په حق لسنې دی ول شوې، خو د زلزلې نه وروسته چې د آرام سمندر په جنوبي برخه کې شوې ده، پاپونګینی، نارو، نیو کالیدونا، توالو او کوساری په ټاپوګانو کې د سمندري توپان یا سونامي د راتګ خبردارۍ هم ورکړ شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداروي چې د زلزلې شدت 8.8 درجه و. او دا هم وروستۍ خبر. د متحده ایالاتو لومړنی هوانوار چې د ځمکې مدار ته سفر کړی و د 95 کلونو په عمر پرون مړ شو. جان ګلین پرون د پنځشنبې پر ورځ د اوهایو په هنتون په روغتون کې مړ شوی دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما په یو اعلامیه کې د ګلین مړینه ملي ځای ګڼلې ده. اوباما په اعلامیه کې ویلي دي چې نن زما او زما د میرمنې میشل اوباما یو ملګری مړ شو. جان ګلین او و نور پوځي پیلوټان په 1959 کال کې د هوا مدار ته ولاړل او په دې سره هغه د امریکا لومړنی هوانوار شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ رپورت ته. په کابل کې د روسیې د سفارت چارواکي وایي چې هیواد یې له طالبانو سره پوځي مرستې نه کوي، بلکې د یوې سیاسي ډلې په توګه ورسره ښکاره اړیکې لري. نور تفصیل د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
په افغانستان کې د روسیې د فدراتیف سفیر الکساندر مانتیتسکی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې روسیه یوازې د افغانستان حکومت سره پوځي مرستې کوي. د روسیې سفیر له طالبانو سره د خپل هیواد اړیکې تایید کړي او دا ډلې د افغانستان د قضیه یو اړخ وبلله. هغه ویل روسیه خپل رښتینی پوځي مرستې د افغانستان حکومت سره کړي، نه له طالبانو سره. روسیه تل ژمنه کړې چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې او د سولې له بهیر سره مرستې ته چمتو ده. دا بهیر باید افغانانو پر رهبری او د افغانانو په ملکیت وي. د دې لپاره چې طالبان یو مخالف ځواک دی، نو باید ورسره مذاکرات وشي. د روسیې سفیر ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله یوازې د بین الافغاني خبرو لاره حل کېدلی شي، او زیاته کړه چې پوځي لارې چارې په دغه هیواد کې سوله او ثبات ټینګولای نشي. ښاغلی مانتیتسکی د غراز په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ سرګندونه چې روسیه د طالبانو پر ملاتړ او دغه ډلې په قانوني ګڼلو تورن کړی په کلک رد کړي او هغه سطحي وګڼلې. هغه ویل هر هیواد کولی شي چې زه تاسو ته دلته نمونه واخلم، لکه امریکا، بریتانیا، جرمني، ایتالیا، ایران، پاکستان، چین، سعودي عربستان، قطر او لس نور هیوادونه له طالبانو سره اړیکې لري. خو پښتنه دره چې دا اړیکې د کوم هدف لپاره نیول کیږي؟ په دې تیر یو کال کې پر دې باس کیږي چې روسیه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. دا سمه ده، خو اړیکې دومره نږدې نه دي لکه څنګه چې د روسي چارواکو لخوا په وار وار ویل شوی. بلې، موږ له طالبانو سره اړیکې لرو، خدا اړیکې زموږ د ادباو د امنیت لپاره، په افغانستان کې زموږ د سیاسي استازولۍ او د امنیت لپاره، او د غراز ملي پخلاینې ته د طالبانو د حسولو په هدف تر سره کیږي. د روسیې سفیر زیاته کړه چې هیواد یې له طالبانو سره هیڅ ډول پټې اړیکې نه لري، او دا مسله یې په وار وار ثابته کړې ده. الکساندر مانتیتسکی وویل چې طالبان د افغانستان د قضیه یو اړخ دی، او روسیه د خپل غاړو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو پلوي کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
په زرهاو افغان او پاکستانی مهاجر چې هزاره ګان دي د اندونزیا د لویدیځې جاوا په سیسار و نومیک شارګوټي کې چې ژوند کوي دوی د کار اجازه نه لري ماشومان یې ښوونځي ته نستلی او سفر هم نسی کولی دوی دې ته انتظار باسي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا د استرالیا په شان په یو بل هیواد کې ځای پر ځای سي نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري
مدیحا علی د پاکستان د کوټې څخه راغلی ده چې په انډونیزیا کې د خپل کورنۍ سره د 2014 کال نه راپدې خوا ژوند کوي د هغې لپاره فوټبال د مهاجرت له کړاو څخه د تیښتې یو لاره
د فوټبال لوبه زما ډېره خوښېږي دا زما دپاره یوازې یو سپورت نه دی بلکې داسې یوه بوختیا ده چې هره ستونزه او اندېښنه مې هېره شي بس یوازې پر توپ او لوبې تمرکز کوم
مدیحا د هغو زرهاو مهاجرینو له جملې نه ده چې په اندونیزیا کې په موقتي توګه میشته شوي هزارګان په افغانستان کې اقلیت ګڼل کېږي او دوی وایي چې په خپلو هیوادونو کې چې ځینې په پاکستان کې هم دي د تبعیض نښه ګرځي په دوی کې اکثر د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي اسیساورا کې شاوخوا 3000 اوسیږي دوی دې ته سترګې په لاره دي چې د ملګرو ملتونو لخوا ورته په بل هیواد کې د پناه اخیستو چانس برابر شي دا بهیر د څلورو نه نیولې تر شپږ کاله وخت نیسي چې په دې مودې کې دوی بل ځای ته د تګ یا تحصیل او یا هم د رسمي کار کولو اجازه نه لري پر ځای د مهاجرینو په دې کم کې په خپله د کډوالو په لاس یو بل ته د ابتدایي زده کړو زمینه برابرېږي اسد شادان د مهاجرینو د مرکز منتظم دی
د ښوونکو د رئیسیت غړي او هر هغه کسان چې په دې تعلیمي مرکز کې کار کوي دوی ټول رضاکاران دي چې د مهاجرینو لپاره خیریه کار کوي دوی ماشومانو ته وړیا ابتدایي زده کړې ورکوي او پیسې ورنه نه اخلي
دا ځوانان په هر دوه اونۍ کې یو ځل دلتا د فوټبال په تمریناتو کې برخه اخلي دوی دا د ژوند د ترخه حقیقت او نوې کورته د سخت انتظار څخه د تیښتې یوه ښه لاره بولي د مدیحې په شان د ځوان نجونو لپاره فوټبال یوه نوې داسې مشغله ده چې په خپل هیواد کې دا کار په آزاده توګه نشو کولی
زمون په هیواد کې ټولنه او ټولنیز دودونه خورا د تعصب نه ډک دي په ځانګړې توګه زما د هزارګانو په خپل ټولنه کې دا هغه ټولنه ده چې نجونې په آزاد توګه فوټبال یا کوم بل ورزش ته کولو اجازه نه لري ما په خپل هیواد کې هیڅ کله فوټبال نه دی کړی دا زما لومړی ځل دی چې په ژوند کې فوټبال کوم
په دې به باوري کې د ژوند سره سره چې دوی تعلیم ته هم لاسرسی نه لري مدیحا او ملګری یې راتلونکي ته خوشبینه ښکاري او په دې باور دي چې دوی به خپل دغه ارمان ته ورسیږي او یو ورځ به په یو خوندي هیواد کې خپل کور ولري
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
په کندهار کې د افغان او پاکستانی تجارانو ترمنځ په مشترک کانفرنس کې د کرشې دواړو خواو ته د سوداګرۍ په برخه کې د موجوده ستونزو په حل خبرې وسوې افغان سوداګرو نیوکه وکړه چې د پاکستان د ناسم سیاست په وجه افغان تجارانو د نوموړي هیواد پر ځای نور هیوادونو ته مخه کړې د رپورټ تفصیل د خبریال عزیز الله پوپل څخه واوري
د سپین بولدک او چمن ترمنځ د افغان تجارت په وړاندې تر اوږدو ستونزو وروسته د پکندهار کې د افغان او پاکستانی سوداګرو او مقاماتو لومړنۍ ګډه غونډه ده افغان سوداګر وایي چې هر کال د زراعتي محصولاتو د صادرېدو پر وخت پاکستانی لوري ورته خندونه جوړوي چې له کبله یې په میلیونونو ډالر زیان ویني د کرشې دواړو خواو ته د سوداګری تواصل کانفرنس او پښتوني ساتنندارتون تر نوم لاندې په کندهار کې په یو ورځنی کانفرنس کې د افغانستان د سوداګری خونو رئیس خانجان الکوزی وویل چې د پاکستان د ناسم سیاست له کبله اوس افغانانو د تجارت په شمول په ګڼو نورو برخو کې د پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته مخه کړې د زیاته کړې چې په کندهار کې د سارک د غړو هیوادونو د وګټ صنعتي پارک د جوړېدو هڅې روانې دي او له پاکستاني لوري څخه یې غوښتل چې د سارک په غونډه کې دي د دې پارک د جوړېدو ملاتړ وکړي
مونږه د دې لپاره زموږه هم ورکړې ده د سارک سازمان کې موږ ویل شوې دي مونږ هیله لرو چې د سارک هیوادونو باید د سارک پارک د جوړ کې په کندهار کې د خاص اهمیت لري په اقتصادي لحاظ او د پاکستان نه هم منځرا د سارک سازمان کې په دې کې کومک وکړي چې دا پارک د تجور شي زکه چې دا پارک هم گوادر ته ډیر نږدې دی هم غټ چمن ته نږدې دی او هم مرکزی آسیا
افغان مقامات وایي چې اوس یې د نړۍ له بیلابیل هیوادونو سره پیاوړي سوداګریزې اړیکې جوړې کړي او افغان محصولات تر نړیوالو مارکیټو پورې د هوا او ځمکې له لارې په اسانۍ سره رسولای شي د کندهار امنیه قومندان او د جنوبی ولایتونو اپراتیوي رئیس جنرال عبدالرازی کویل چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د افغان تجارانو په وړاندې سنځي همیشه پاکستانی لوري جوړی کړي.
دا څوار لسکار کېږي چې زه د دغه سرحد مسؤل یم. هر وخت چې کوم وخت زموږ میوازې خټکی هندوانې انګور رانار دي یو بهانه ورته پیدا کېږي د هغه د لاسه بیا داسې پیښه راځي. اوس ضرورت څه دی چې ته د ینو د افغانستان بیرغ راوړې د پاکستان په دروازه کې سوځي یا د افغانستان په دروازه کې سوځي؟ پیښېږي چې ته واګا بډر لرې هلته د هغو سره سرحد لرې که په توپو سره ولي که په وانو سره ولي که په هر شی سره کوي ضرورت دی چېشتی یا زما د خلکو مخته په هغه ورځ سوځي چې د افغانستان د ازادۍ ورځ ده د غازي امان الله خان د استقلال ورځ چې ته احترام لرې د خپل بیرغ زه یې افغاني ډېر ما پر دې بیرغ باندې ډېرې وینې کړې زما ملت د دې بیرغ لپاره په میلیونو انسانان قرباني ورکړې او د هغو قرباني وه چې نن پاکستان هم یو ملک یو نظام لري یو آباد ملک. انشاءالله موږ د تجارانو لپاره هره زمینه دوی ته برابروو. تر اوسه د پاسپورټ په بخش کې موږ ګښتی کې تکلیف نه دی ورکړی چې ستا تجار راځي یا دا د خط هغه تجار دی ولې پاسپورټ ورکړه.
په یاده غونډه کې د دواړو خواوو د تجارانو پر ستونزو باندې خبرې وسوې. د پاکستانی تجارانو د پلاوی مشر اجی داروخان د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی تجارانو د سنځو یادونه وکړه او ویل چې په سپین بولدک کې د سوداګری خونو په جوړېدو سره د سنځو حلې د لایسي د زیاته کړې چې د کرشي دواړو خواوو ته تجاران د شو اړیکو غوښتن کړي خو له حکومتونو څخه د همکاري غوښتنه وکړه.
موږ د هیڅ قسم د سکار حمایت کتن نه کوونه مې کړې دي چې په هغه کې به د افغانستان د محصولاتو غلا شامل وي. موږ کتن د دې نه غوښتنه کوو نه د دې په حق کې نه د پاکستان د محصولاتو په غلاو په کموالي او په دې کې موږ د چا مشکل دي لیکن چې د چا هم جایز تجارت وي او د جایز تجارت موږ ملګري یو موږ د هغه وکیلان یو موږ د هغه پر ځای باندې انشاءالله بار بار درته راځو. او دا اوس تقریبا په د اته سوه زر د دې دونه موټران صرف د پاکستان په خوا ولاړ دي او دغه ولاړو موټرانو ایله صرف دا دي چې په بولدک یا بولدک کې ځای نه ورکوي او چې کوم په دروازه باندې ګمرک دي په دغه ګمرک کې ځای نشته.
د تجارانو د سنځو په اړه په کندهار کې د پاکستان جنرال کونسل بیټنۍ وایي چې پر کرښه سنځه د چټوتبه مامورینو لخوا جوړیږي. د وویل چې بیا هم د دواړو هیوادونو د تجارتي سنځو په حل کې د تجارانو رول ډیر اغیزناک دی.
نو دا ستونزې داسې دي چې دا زه نه غواړم چې داسې ستونزې ولې تاسې تاسو نه غواړئ چې بیا نه کړو په مارس کې کله کله پیدا شي نو هغه به موږ ځکه برداشت کوو او دا تاجرانو ته پکار دي چې تاسې غړی یا موږ غړی وي چې څه شی وي چې حکومتي ادارو ته ورسوي او هغه فشار اچوي او دا انشاءالله زه غواړم چې دا به حل کېږي دغه پنځه خلاص شي.
د پاکستان په کراچی بندر او دغه هیواد کې د افغان تجارانو تر پرلپسې سنځو وروسته اوس افغان تجارانو د نوموړي هیواد له لارې خپل واردات په زیات اندازه کم کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو اداره وایي چې پاکستان همیشه د فشار د وی علي په توګه افغان تجارت ته خنډونه جوړ کړي چې په جواب کې اوس افغان تجارانو د کراچی پر ځای د ایران د چابهار په ګډون نورو سوداګریزو بندرونو ته مخه کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د عراق په شمال کې د کوردانو سیمه ییز حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش له منګولو څخه د برمتسو او شزو د ژغورنې لپاره لوړه بایه پر ایښې. د ژغورنو په دغه عملیاتو کې په لسګونو زره ډالره مصرف سوي دي. ځینې میرمنې څو ځلې په یوه او بل خرڅ سوي دي. دوی وایي هغوی د جسمي او روحي ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
بهر هم دغه تیره میاشت وژغورل شوه. هغه د ځان په شان د یوې بلې سپینسرې نیا کیسه کوي چې د داعش یا د یاغیانو له خوا د څه د پاسه دوو کلونو لپاره بندي وه. بهر وایي هغې ښځې له وهلو نه شکایت کاوه.
هلته ژوند د ویرې او وحشت کیسې لري. هغوی به راتلل او هر نجلۍ به یې چې خوښه شوه له ځانه سره بوتله. موږ به یې وهلو، ډبولو او ځورولو.
هغه وایي ځوانې ښځې به د واده لپاره د جنسي غلامۍ یا مریتوب لپاره د یو نه بل ته خرڅ شویدی. قربانیان وی په بند کې به هم چې د تیښتې مقاومت لپاره هیڅ لار نه و جنسی تیری
پریکیده.
تر ټولو زړه بوګنوونکی حالت به هغه و چې هغوی به په لس یا دولسو کلونو نجونو باندې هم جنسي تیری کاوه. هغوی به ماشومان د میندو له غېږې جلا کړل او سرونه به یې ورته پرې کړل.
د ایزیدي اقلیت اکثره کلي او ښارونه ویجاړ شوي دي او ژغورل شوي قربانیان د خپلو کورنیو د غړو په لټه کې دي چې بې کوره په کمپونو او ویجاړ شویو کلو کې اوسیږي. په همدې حال کې د عراق پوځ د داعش نه د موصل د بیرته نیولو په هیله پوځي عملیات پیل کړي. چارواکي وایي د دې ډلې یاغیان برمته شوي خلک منځوي کړي او تر هر وخت زیات د ژغورنې عملیاته د هغوی سره تماس ستونزمن شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست په پیچراګام ولسوالۍ کې د پولیو له واکسین څخه پاتې سوو ماشومانو ته د واکسین رسولو لپاره چمتووالی نیسي. زیاور رحمان حسرت په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل ناملا سمون وایي چې په پیچراګام ولسوالۍ کې د هغو سلګونو ماشومانو واکسینولو لپاره یې چمتووالی نیولی چې له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالې ډلې له لوري د پولیو پر واکسین بندیز لګول شوی و. هغه وایي په بچراګام ولسوالۍ کې د واکسین په تیرو کمپاینونو کې ټول 1100 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې شوي دي. هغه زیاته کړه د پولیو واکسین په راتلونکي دوره کې چې 15 ورځې وروسته پیلېږي د پچیر سیمې ټولو ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورسوي.
په پچیرګام ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال کوم کوچنیان د پولیو له واکسینو په برخه کې شوي دي. تر راتلونکي دوره کې زموږ تر ځان دی چې هلته جګړې ته د پای ټکی کېښودل شوی او عملاً خپل ټیمونه ولیږو او افغانستان کې له واکسینو بې برخې شوي پولیو واکسین ورته د پولیو واکسینو تر څنګ نور څه خدمات هم ورته وړاندې.
هغه زیاته کړه چې اوس مهال په پچیرو اګام ولسوالۍ کې هیڅ روغتیایي مرکز تړل نه دی او لسره ټول مرکزونه د خلکو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د پچیرو اګام ولسوالۍ خلک بیا په تیرو دوه میاشتو کې چې داعش ډلې کورونا محاصره کړی وو او په روغتونونو کې سنگر نیولی وو د خپل ماشومانو له روغتیایي حالت څخه اندېښمن دي. دوی وایي چې د عامې روغتیا ریاست دې ورته ژر تر ژره د پولیو واکسین چارې پیل کړي.
پاس پچیر کې دایشانو کلینیکونه بند کړي وو او د پولیو واکسین لپاره اجازه نه ورکوله چې رضاکارانو پولیو واکسین کړي وو. اوس غواړو چې ډاکتران راشي او د ماشومانو ته پولیو واکسین وکړي چې د مرض څخه وژغورل شي.
د پچیرګام ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکی محمد نذیر پولیو ناروغي ډیره خطرناکه بولي او له دولت څخه غواړي چې د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورورسوي.
پولیو یو ډیره خطرناکه ناروغي ده چې یو دوه څاڅکو واکسینو باندې موږ خپل ژوند ژغورلی شو، خپل ماشومان هم ژغورلی شو.
په پچیرګام ولسوالۍ کې داعش ډلې د خپلې دوه میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د سیمې ټول روغتیایي کلینیکونه تړلي وو او واکسیناتورانو ته یې د واکسین د پلي کېدو اجازه نه ورکوله.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدی. د خوست صحي مسؤلین وایي په داسې حال کې چې عاجل ناروغان په خپل وخت ولایتي ملکي روغتون ته نه رسېږي، بیړنیو پیښو ته یې د رسیدګۍ لپاره ځانګړي صحي مرکزونه فعال کړي دي. ابراهیم رحیمي په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیرو 12 میاشتو کې څه باندې 8,000 ناروغان چې بیړنیو بشري مرستو ته جدي اړتیا درلوده د خوست ولایتي ملکي روغتون ته وروړل شوي دي. په دغو ناروغانو کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په جګړو کې نظامي او غیر نظامي ټاپیان، دغه راز په نورو قصدي او غیر قصدي پیښو کې ژوبل شوي کسان او د ته ورته نور متضرر شوي خلک شامل دي. د خوست چارواکي وایي د دې لپاره چې عاجلو ناروغانو ته په خپل وخت بیړنۍ بشري مرستې ورسیږي، په ښار او دوو ولسوالیو کې یې د ترما یا د عاجلو صحي مرستو مرکزونه پرانستل. د خوست والي حکم خان حبیبي د دغو مرکزونو د پرانیستې پر مهال وویل چې د ترما دا صحي مراکز د اوچا یا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی لګښت پرانستل شول.
چې دوی به د یو کال په موده کې زمونږ درنو اوسیدونکو ښاریانو ته د عامې روغتیا په برخه کې په خاصه توګه د عاجلو واقعاتو او د لومړنیو خدماتو په برخه کې، لومړنیو صحي خدماتو په برخه کې خدمت کوي. د یادولو وړ بولم چې دغه خدمات به انشاءالله العزیز یو کال نه وروسته بیا تمدیدېږي او د عامې روغتیا د سکتور د پیاوړتیا لپاره لا هم ډیرو موضوعاتو او پیاوړتیا ته ضرورت ده.
بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ د څلورو روغتیایي مرکزونو له جملې څخه دوه یې د خوست په مرکز، یو په تریزی او علیشیر ولسوالۍ او بل هغه یې په تڼۍ ولسوالۍ کې جوړ او عملاً یې په کار پیل وکړ. له دې امله چې له لرې پرتو سیمو څخه د ځینو مشکلاتو پر بنسټ تروما یا عاجل ناروغان په خپل وخت صحي مرکزونو ته نه رسیږي، یو شمیر هغه یې په لاره کې ژوند له لاسه ورکوي. مګر د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې اوس دا ستونزه تر ډیره بریده هواره شوه او تر بیړنیو مرستو وروسته به ناروغان د نورې تداوۍ لپاره ولایتي ملکي روغتون ته انتقالوي.
نه تنها دوی به همدلته فعالیت کوي، خدای نخواسته که په ښار کې د هر نوی انفجار آواز دوی اوري، د دغو امبولانسونو او د مسلکي پرسونلونو په استفادې سره به دوی محل د واقعې ته ځان رسوي، هلته به د زخمیانو سره عاجل واقعات کومک هایه ولیا به ورسره کوي. د موږ دغه مرکز لروي سطح د عاجلو واقعاتو په خدمت کې دی.
د خوست د صبری ولسوالۍ اوسیدونکی محمد امین په خپله سیمه کې په وسلوال نښته کې په ښی پښه سخت ټپي شوی دی. محمد امین لومړنی کس چې په دغه صحي مرکز کې یې د پښې پانسمان ترسره شو.
زه د شپې لخوا په صبری ولسوالۍ کې ولګېدم، لومړنی په هغه کې وچرسه د بستر کې، بیا هلته یې کټ کوله، خپه بیا نه لاړو خبر ته پانسمان دلته کېږي. و بالکل بالکل ډېر په ښه توګه دلته هغه کېږي، تداوي کېږي.
په عین وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پکتیکا په لرې پرته ولسوالۍ برمل کې د یوه روغتون د جوړېدو چارې پیل کړې چې د یوه کال په موده کې به تکمیل او پرانیستل شي. د پکتیکا والي الیاس وحدت وایي دغه ولایت چې د روغتیا په برخه کې له ډېرو اسانتیاو محروم دی، هڅه کوي چې په مرکز خرنه ولسوالیو کې خلکو ته د لازم روغتیایي خدماتو امکانات برابر کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
اوس هم درنډونکو د مهمه خبرونو لنډیز. د امریکا د پوځ یو جګپړی چارواکی وایي د 2014 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې په خلاف هوایي بمباري پیل کړي دي، تر اوسه د ډلې تقریبا 50,000 غړي وژل شوي دي. امریکایي چارواکی وایي د داعش دغه جګړهماران یوازې په عراق او سوریه کې وژل شوي دي او په افغانستان، لیبیا او نورو هیوادونو کې د دې ډلې وژل شوي جګړهماران پکې نه دي شامل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځه برخه کې ټول نظامي فعالیتونه بند کړي دي. د سوریې حکومت وایي دا کار په دې خاطر کړی چې ملکي خلک وکړی شي د محاصره شوو سیمو نه ووځي. د اسلامي دولت یادایش ډلې د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې په بحرین کې د په امریکایي پوځیانو برید وکړي. د ډلې په یوې ویډیو کې چې پرون خپره شوې ده ویلي دي چې بحرین ته د امریکا د دفاع د وزیر د تګ نه مخکې دا کار وشي. د افغانستان د شفافیت د څارې اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې خلکو د خپلو کارونو د اجرا لپاره مفسدو مامورینو ته تر 3 میلیارد ډالرو پورې رشوت ورکړی. د سلیمان په ټاپوګانو کې نن سهار قوي زلزله شوې ده. زلزله نن د جمعې په ورځ شوې. تر اوسه د مرګ ژوبلي او زیان په هکله څه نه دي ویل شوي. او د متحده ایالاتو لومړنی هوانور چې د ځمکې مدار ته سفر کړی و د 95 کلونو په عمر پرون مړ شو. جان ګلن پرون د پنجشنبې په ورځ د اوهایو د پوهنتون په یوه روغتون کې سا واخله.
او اوس په مکړی د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 3. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 8. په هرات کې به نن باران وسي، د تودوخه لوړه درجه 8. شپېته به هوا سړه سي، منفي 4 درجه به وي. په جلال آباد او غزنی کې به هم نن اسمان شین وي. په کندوز کې به هم نن باران وسي، د تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه منفی یوه. په خوست کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 8. په مزار شریف کې به د باران لږ څه واوره هم وسي او د شپې د خوا به هوا سړه وي، منفي 4 درجه به وي. په فراه کې به نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 22. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 26 اټکل شوې ده. درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس په لنډ وخت کې دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.